تا پایان این برنامه و آغاز یک برنامه دیگه که نوریاس نوری پیشکش میکنه. سلام نوریسه.
بله امید مرزبان تاسو سره مشایی و بله خبرونه پیل شوه تر د افغانستان په وخت د مازدیګر تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې مشر په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره په تړاو شخړو کې ولسي خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه اندېښنه وښوده. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا وایي د داعش ډلې د څو مهمو مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مه هیروئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی سید کمال شاه د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
په ستر کې د خبرونو سرچ کې مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستلې خو وایي چې د سولې د راوستو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. او په غزنی کې د افغان سفیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوي موجوده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې د نورو غړو د نظرونو تر اورېدو وروسته وویل په هغه صورت کې چې حکومت په دې برخه کې پوره هڅې وکړي د هغوی د څېړلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي.
شان اورس پر سره کیږي موږ سره همکاري حکومت سره که حکومت خیر او رتلاق شي اطمینان وکړو د مجلس ادرس نه چې موږ سره همکار پاتې کیږو.
د مشرانو جرګې غړو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په پیلېدو سره باید په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي. مشرانو جرګه دا سرګندونې پر داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د رسمي خبرو تر پیلېدو وروسته باید جګړه ودرول سي. د افغان حکومت اجرا رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې د ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. شاغلی عبدالله نن له پانګونې څخه د ملاتړ یا ایسا ادارې ته د رئیس په صفت د قربان حقجو د معرفي کولو پر مهال وویل هڅه به وکړي چې په هیواد کې د ملي سوداګرو د اختطاف مخه ونیسي. شاغلی عبدالله د هغو سوداګرو کورنۍ ته چې غړي مخکې اختطاف سي و ډاډ ورکړ چې په دې اړه به د ملي امنیت په شورا کې بحث وسي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا ګڼ شمېر ملي سوداګر د امنیت نشتوالي په اړه اندېښنه د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه کشف کړی ده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي سی یا د زیرمه چې څه باندې 2000 کیلوګرام خام چرس پکې ځای پر ځای سی د سرحدي پولیسو لخوا د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د مکی دشت په سیمه کې ونیول سول. اعلامیه ذاتي وی چې ویلي سی چرس ډیورنګ کرښه ته نږدې د قاچاقواران لخوا ځای پر ځای سی و. اعلامیه وایي چې د یادو چرسو سره د تړاو په تور څوک نه نیول سی خو زیاته وی چې د نیولو هڅې روانې دي. او په غزنی کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 پولیس ټپیان شوي دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال په جغتو ولسوالۍ کې د امنیت قمندان پر موټرس کاروان د وسلوالو تر حمله ورست دریو وسلوالي حمله ورست وژل سول. نو مړي زیاته کړې چې په دغه نښته کې 8 پولیس ټپیان شوي هم دي. هغه ول چې امنیت قمندان عبدالحکیم انګار د یو شمیر ولسوالیو د امنیتي وضعیت تسهیل په هدف څو ولسوالۍ ته تللی وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. سوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمیر پولیس مړه او ټپیان کړي دي. دا د افغانستان اړو خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې له سخت دریدو سره په نشتو کې تیر شپه لږ تر لږ څلور دولتي حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې تېره شپه سخت دریځو په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه. د اعلامیې له مخې په نښتو کې نهه سخت دریځې وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په دغه سیمه کې تیر کال پوځي عملیات پیل کړل. اوسنۍ جګړه د دغو عملیاتو اخري پړاو دی. وزیرستان د پاکستاني طالبانو او القاعده شبکې سره اړوندو سخت دریځو مضبوط مرکز ګڼل کیږي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي سختريزي ډلې په 2014 کال کې په تکریت کې د عراقي پوځیانو د ډلېزي وجنې نالیدل سوی ویډیو خپره کړې ده. په دې 22 دقیقې ویډیو کې چې دې ډلې پرون په انټرنیټ کې خبره کړې ده د بیرحمۍ نور شدت شدل کېږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په دوبی کې د عراق تکریت شار ته نږدې شاوخوا 1100 عراقي پوځیان افسران ونیول. له هغو څخه اکثره په تکریت کې د صدام حسین د ولسمشرۍ په پخوانۍ ماڼۍ کې وژل سول. دا ویډیو څلور ورځې وروسته له دې خپره سوه چې په بغداد کې یوې محکمې 24 سړي په اعدام محکوم کړل. د چین چارواکي وایي هغو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش ډلې سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اجانس وایي 109 اویغور نژاد وګړي چې د تایلند لخوا بیرته چین ته ولېږل سول ترکیه، سوریه یا عراق ته تلل چې له داعش سره یو ځای سي. د چین دولتي خبري اجانس سنهوا وایي 14 اویغور وګړي له هغه وروسته چې په تروریستي فعالیتونو کې په لاس درلودو تورن سو له چینه وتښتېدل. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې د چین پولیسو ځینې نورې مجرمې ډلې چې غوښتل یې د داعش لپاره اویغور او ترک نژاده مسلمانان استخدام کړي افشا کړي دي. له هغه وروسته چې د تایلند چارواکو ته څرګنده سوه چې دا اویغور د چین وګړي دي هغوی یې په زوره وایستل. د تایلند دغه اقدام په نړیواله کچه انتقادونه راوپارول چې وایي کډوال د چین د حکومت لخوا له ځورونې سره مخامخ کېدای سي. په جنوبي کوریا کې نن د توپان له بیری ځایي پروازونه درول سوي دي. د چان هوم په نوم دغه توپان یوه ورځ مخکې د چین په لویدیځ کې سیمې وځپلې او اوس یې له کبله په جنوبي کوریا کې تیز بادونه او بارانونه دوام لري. د توپان له کبله لږ تر لږه 60 ځایي پروازونه اغیزمن سوي خو نړیوال پروازونه اوس هم دوام لري. د هوا پیژندنې چارواکي وایي د دوی د اټکل له مخې دا توپان به شمالي کوریا ته تر رسیدو وروسته کمزوری سي. د دې طوفان له کبله د چین په لویدیځ کې ځکه ویجاړې او د تګ راتګ لارې اغیزمنې سوې او تر 1 میلیون زیات خلک خوندي ځایو ته انتقال سول. او د اروپای اتحادیه رئیس ډونلډ ټسک د اروپای اتحادیه د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوې و نن پیل سي لغوه کړه. ټسک وویل یوازې د یوروزون 19 مشران به د یونان د اقتصادي بحران په اړه په بروکسل کې سره ویني. د یونان د اقتصادي بحران په اړه خبرې به د دې هیواد د مالیه وزیر او په یورو ګروپ کې د ده د سیالانو ترمنځ نن دوام کوي. په دې خبرو کې به ټول لوري هڅه کوي چې د یونان راتلونکی په یورو کې خوندي کړي. که کومه پریکړه ونه سي یونان به دیوالیه سي او له یوروزون څخه به جلا سي. د یونان صدر اعظم الکسس تیپراس 3.5 میلیارد یورو پور غواړي چې یونان له اقتصادي بحران وباسي، خو د یورو ګروپ رئیس او د هالند د مالیه وزیر جوین ډیسل بلویم نن سهار وویل چې د یونان د ژمنو په اړه اوس هم شک سته. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې له فعالیتونو سره په تړاو شخړو کې ولسي خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د څو مهمو مشرانو په وژلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې ده.
ما تانستیم که می افراد کلیدی برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات از اینا تانستیم وارد کنیم.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو په خاطر ملي اجماع مهمه بولي.
هر پرمختګ چې د سولې لپاره کیږي د ټولو افغانانو په توافق باندې او د ټولو افغانانو په اجماع او اتفاق یا وفاق ملي.
د حکومت اجرائیه رئیس د ایسایا د پانګونې د ملاتړ ادارې د نوي مشر د معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت ژمن دی چې ملي سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګې اچونې ښه زمینه برابره کړي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې او دغه ورځ د روژې په مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام. د افغانستان مشرانو جرګې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دې ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي دا ډله اوس مهال امنیتي ځواکونو سره جنګیږي او په نتیجه کې ملکي خلکو ته زیانونه اوړي. په عین وخت کې د دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړې دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قماندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانې هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په هکله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د بل خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د داعش د ډلې د څو مهمو او کلیدي قمندانانو په له منځه وړلو سره دې ډلې ته سخته ضربه رسېدلې. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دوی د دې ډلې د ځپلو لپاره خپل فعالیتونه زیات کړي، خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی او د څو محدودو کسانو په له منځه وړلو سره د دې ډلې فعالیتونه نشي اغېزمن کېدلی. تفصیل د ناجیه صفوي په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې حافظ سید، حقیار، جهادیار، ګلزمان او شاهد الله شاهد د داعش ډلې هغه مهم غړي و چې په تیره یو میاشت کې د ننګرهار په ولایت کې وژل شوي دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د دغو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې فعالیتونه محدود شي.
مونږ په دې وتوانېدو چې د داعش مهم او کلیدي کسان په نښه کړو. دوی د داعش ډلې هغه غړي وو چې عملیاتونه یې پلانول او د دې ډلې متفکر اشخاص وو. له دې ډلې د ګلزمان په نوم یو تن و چې د دې ډلې د نظامي عملیاتو مسؤول و. بل د ده مرستیال جهادیار و. د دوی په وژل کېدو سره مونږ وتوانېدو چې د دوی عملیاتي برخې ته ضربه ورسوو.
د ملي امنیت عمومي ریاست تر دې وړاندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې قوې د جوړېدو خبر هم ورکړی و. همدارنګ ارګمنې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د دې ډلې د مهار کولو لپاره د ملي امنیت شورا یوه مشخصه پالیسي تصویب کړې. د یو شمېر راپورونو په اساس داعش د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې فعالیت لري، خو ننګرهار هغه ولایت دی چې داعش پکې زیات حضور لري او له دې ولایت
څخه حتی د طالبانو او داعش د جګړې راپورونه هم خپاره شول. د لومړي ځل لپاره څو میاشتې وړاندې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم غړی او قومندان ملا عبدالرؤف خادم وژل شو، او له هغې وروسته بیا نورو ولایتونو ته د داعش د خپرېدو خبر ورکړ شو. خو دا چې په افغانستان کې د داعش د څو مهمو کسانو په وژل کېدو سره به د دې ډلې په فعالیتونو کې کموالی راشي او کنه، دا موضوع مو له افغان کارپوه عبدالباري عارض سره شریکه کړه. ښاغلی عارض وایي چې داعش یو نړیوال حرکت دی، او د دوی د یو شمېر اشخاصو په وژلو سره به د دې ډلې فعالیتونه کمزوري نه شي.
د داعش حرکت نړیوال دی، او نړیوال حرکتونه ډېر ستر وي. ستر حرکتونه د یو څو سرګروپانو په له منځه وړلو سره مشکل بریسی چې حل شي.
کارپوهان وایي چې افغان دولت هغه مهال کولای شي چې د داعش فعالیتونه محدود کړي چې په هیواد کې د جګړې زمینه لمنځه یوسي. دوی وایي چې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه باید په ملي او سیمه ییزه کچه مهار شي، کنه نو په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو په خاطر ملي اجماع مهمه بولي. دی شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل هڅه کړې څو د سولې د خبرو په اړه د ټولنې د بیلابیلو قشرونو نظرونه له ځان سره ولري، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې په خبرو کې د باور یا د باور جوړونې لومړنی کار د اوربند تامین دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې به د جمهور رئیس د وړاندې شوي پروګرام په اساس د یوې ملي اجماع په چوکاټ کې د خلکو مشوره او ملاتړ ته پام مخته لاړ شي. د دې شوراویان شهزاده شاهد د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي څو د یوې ملي اجماع له لارې دایمي او عادلانه سوله تأمین شي. ښاغلی شاهد همداراز وویل چې له دې مخکې هم د سولې په خبرو کې له سیاسي ګوندونو، پخوانیو جهادي قمندانانو، مدني ټولنې او دینی عالمانو سره مشوره شوې ده.
دغه اوس مذاکرات چې شروع شوي دي، ګرچې د سولې د عالي شورا په مشرۍ باندې دا و، بلې کوشش شوی دی چې د ټولو اړخونو نه په دې کې نمایندګان یو هر پرمختګ چې د سولې دپاره کېږي د ټولو افغانانو په توافق باندې او د ټولو افغانانو په اجماع او اتفاق یا وفاق ملي په منځ کې دغه اجماع په منځ کې شته دی او ټول د سولې غوښتونکي دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړۍ رسمي خبرې تېره اونۍ په پاکستان کې وشوې او دویم دور به یې له روژې میاشتې وروسته ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس له طالبانو سره د اړیکو ټینګښت او د سولې خبرې مهمې بللي او تل یې د سولې د تأمین لپاره په ملي، سیمه ییزې او نړیوال اجماع ټینګار کړی دی. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د سولې له دویم دور خبرو مخکې د اوربند په ټینګېدو ټینګار کوي. د دې جرګې یو غړي عبدالقادر زازي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ باور جوړونه باید له همدې مسلې پیل شي. که غواړي چې باور جوړ کړي، ښه لارې همدا ده چې افغان حکومت د اوربند مسله ورسره مطرح کړي. له همدې لارې به روښانه شي چې د بل لوري مرکچیان د طالبانو مشران دي که څنګه، او یا داسې خلک دي چې واک نه لري. که چېرته اوربند ومنل شي او طالبان نوره جګړه ونه کړي، په دې معنی ده چې باور ټینګ شوی دی. که څه هم یو شمېر سیاسي کارپوهان د سولې لومړی دور خبرې هیله بښونکي بولي، خو وایي چې د طالبانو د غوښتنو په روښانه کېدو سره به د سولې د خبرو په اړه د دې ډلې نیت هم په ډاګه شي. له دې سره سره د افغان حکومت د سولې مرکچیانو ویلي چې اوربند د سولې د خبرو د دوام په صورت کې امکان لري، خو د سولې تر خبرو مخکې دا اوربند ممکن نه دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غک آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټوله ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکمو پراپورونو کې په افغانستان د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او د غرض د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه واوریدل. تاسو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راستولي. البته د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د افغان بي سي ماته 1300 شمېرې لري چې وروسته به په خبرونه کې ځینې پیغامونه درته اول ولوخو اوس راځوي بل موضوع ته. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې په هیواد کې سوداګرو او صنعتکارانو ته د پانګې اچونې ښه زمینه برابره کړي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا د نوي رئیس د معرفي کولو په غونډه کې پانګوالو ته په وینا کې وکړې. د ایسا نوی رئیس محمد قربان حق جو بیا په افغانستان کې د پانګونې وضعیت د قناعت وړ نه بولي او ژمنه کوي چې په دې برخه کې به هڅې زیاتې کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د پانګې اچونې ګراف راټیټیږي او د بېلابېلو عواملو له امله کورني او بهرني سوداګر خپلې پانګې له افغانستان څخه باسي، د حکومت اجرایي رئیس پانګوالو ته د ښې زمینې د برابرولو ډاډ ورکوي. عبدالله عبدالله د یکشنبې په ورځ د ایسا د نوي رئیس محمد قربان حقچو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل چې له شته ستونزو سربېره اوس هم په افغانستان کې د کرنې، قانونو او ترانزیت په برخه کې پانګې اچونې ته ښې زمینې مساعدې دي.
یو ځل بیا پانګوال، سوداګرو، صنعتکارانو او خصوصي متشبثینو ته خپل پیغام تکراروم چې د ملي وحدت حکومت ژمن دی او ټینګه وعده کوي چې پانګوالو ته د پانګې اچونې بهتره زمینه مساعدوي.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې بېوزلۍ، بېکاري، د مخدره موادو کښت او قاچاق، د قوانینو نه پلي کول، اداري او مالي فساد او بیوروکراسي هغه څه دي چې په هیواد کې د پانګې اچونې د ودې مخه نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا چې په دې غونډه کې حاضر و وویل دا مهال افغانستان د نړۍ د 190 هیوادونو له جملې څخه د پانګې اچونې په برخه کې په 103 درجه کې ځای لري چې د قناعت وړ خبره نه ده. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې یا ایسا نوی رئیس وایي پانګوال د ناسم مدیریت له امله زړه نښه کوي چې په افغانستان کې پانګه اچونه وکړي. ښاغلي محمد قربان حقچو وویل لنډمهالي او اوږدمهالي پلانونه یې جوړ کړي څو نړیوال او کورني سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي.
په لومړی قدم کې به په یاده اداره کې درې څېړنې ترسره کوم. لومړی مالی بررسي چې پیسې له کوم ځای راغلي، چیرته لګول شوي. دویم داسې یوه سروې کوم چې له تاسو هر یو پانګوال نه پوښتنه کېږي چې له ایسا ادارې څخه څه غوښتنه لري، او دریم دا چې په ایسا اداره کې موجود ظرفیتونه بررسي کېږي چې اداره هغه غوښتنې چې تاسو یې ورنه مطرح کوئ هغو ته د ځواب ویلو وړتیا لري او که نه.
هغه زیاته کړه لومړی به کورنیو سوداګرو ته د پانګې اچونې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او وروسته بهرنیان کولی شي په افغانستان کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې له دې وروسته به د ایسا مشرتابه ته د وزیرانو په شورا کې غړیتوب هم ورکړل سي. د اقتصادي چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د پانګې اچونې د پیاوړتیا لپاره باید حکومت د امنیت ټینګښت ته پام وکړي او په دویم قدم کې له پانګوالو او سوداګرو سره خپلې کړې ژمنې عملي او د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي.
د افغانستان د ترانسپورټ وزارت بیا د ترافیکي مسؤلیت په برخه کې یو لړ اقدامات کړي دي. وزارت د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم لوی ریاست وایي چې په تېر یو کال کې د ترانسپورټي سرغړونو له امله د شاوخوا 60 مسافرونکو شرکتونو د فعالیت جواز بیرته اخیستی دی. تفصیل به د اجمل تورمان پر پورت کې واورو.
د ترانسپورت وزارت د ځمکني ترانسپورت د لوی ریاست رئیس وایي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي او مسافرینو ته د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په هدف په هرو 15 ورځو کې یو ځل د ټولو ترانسپورتي ټولنو او شرکتونو له مسؤلینو سره مخامخ خبرې کوي. غوث الدین وفا د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د یو شمېر موټر چلوونکو د سرغړونو له امله په دې کار لاس پورې کړی دی. ښاغلي وفا وویل له همدې امله یې تیر کال د شاوخوا 60 مسافروړونکو ترانسپورتي شرکتونو د جواز فعالیت له دوی څخه اخیستی او یو شمېر هم عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلی دي.
په تیریو کال کې مو د سرغړونو له امله د شاوخوا 60 شرکتونو د فعالیت جوازونه اخیستي او یو شمېر مو تړلي هم دي.
ښاغلي وفا وویل چې په غونډو کې د شرکتونو په مسؤلینو ټینګار کېږي چې د موټر چلوونکو په غوراوي کې له ډېر پام نه کار واخلي. د دغه ریاست تر نظره موټر چلوونکي باید نشه یي توکي ونه کاروي، ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي، له مسافرینو سره ښه چلند وکړي، خپلې ترانسپورتي وسیلې د مسافرینو د غوښتنو سره سمې ودروي او ناروغانو ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په مسافر وړونکو موټرو کې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته سفرونه کړي دي له موټر چلوونکو غواړي چې د پیښو د مخنیوي په هدف شته ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي. دوه تنه دغه مسافرین
په قانون د ترافیکو باندې به ډریوري وکي
د نشه یي توبونه کاغذ چرسی پوډری ارشي لاس واخلي
د ترافیکو د لوی ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال له 1100 څخه زیات کسان د موټر چلوونکو د بی غوري لامل په ترافیکی پیښو کې وژل شوې دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې په دې برخه کې د وضعیت د ښه کولو په هدف قانون باید په ټولو یو شان پلی شي او د سرغړوونکو او مجرمانو د بخښنې فرهنګ ته هم د پای ټکی کېښودل شي.
په لویو لارو کې د ترافیکي مسؤلیت په اړه مو د افغانستان د ترانسپورټ وزارت د وروستیو اقداماتو په باب واورېدل. ځینې داسې ویل کېږي چې ځینې ترافیکي پیښې هم هغه ډریوران رامنځته کوي چې د نشه په حالت کې ډریوري کوي. د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په دې برخه کې واورو.
دا وروره بد کار ده، باید سرجلا باندې کینی نشه ونه کی او په قانون د ترافیکو باندې باید ډریوري وکړي او په قانون باندې باید وچلیږي.
هغه ته دغه یو هیله لرم دغه غونډو ډریورانه ته، هغه د لین ډریوري، هغه د شاري ټیکسي ډریوري، هغه د جلال آباد کابل ډریوري، که تورخم کابل ډریوري، چې د نیشه یي توبونه کاغذ چرسی پوډري ارشي لاس واخلي. دا به یو ډیره ښه خبره ای. او بله خبره دا ده، ډریور هغه ډریور دی چې یو ښه فاملي تربیه ولري، خپله سوارلۍ ښه په خوشطبه ورسوي.
دا ډېر ګران دی وروره، ولې چې په دې ښار کې دننه، کابل ښار کې دننه، دا 90% خلک چې ته وګوره ډریوران په نشه کې ګرځي. د نور د یو ولایت ته بل ولایت ته چې په لار په دا خو هسې هم ټول نشه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه روانو خبرو ته مخه کوو. د ایران مرکزیانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره خبرو ته دوام ورکړ. لویدیز ډیپلوماتان وایي د نهایي موافقې متن 98% بشپړ شوی دی. سالی محمد سالی پرې رپورټ لري.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تېره شپه په ویانا کې له ایراني مرکزیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل سوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع 1 هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي. په بدل کې به له ایرانه لګیدلي بندیزونه لري سي. ډیپلوماتان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 98% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسنی پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید شوي دي، د جون 10، د جولای 1 او د جولای 9. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسی له مشر فدریکا موګرینی سره تر 1.5 ساعت کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبري وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله ویانا ته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوي موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنترفیوژونو شمیر له 900 څخه باندې 6000 ته راکم کړي. د غرض ایران اړ دی چې د غنی سوي ایرانیمو زیرمه هم هغه حد تر کمی کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې لدینو ماسلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نوري مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ایز او د ملکی اهداف لپاره دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سردار ولی سیرت د هلمند ولایت د لناوی ولسوالۍ څخه لیکي زما په فکر د داعش د مشرانو په وژلو سره داعش نه کمزوري کیږي بلکې افغان حکومت په کار ده چې داعش پر ضد لوی عملیات وکړي کنه افغانستان به هم د داعش په شان شي. ولی محمد له ننګرهار څخه لیکلي چې زموږ امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې د داعش په وړاندې مبارزه وکړي. او نور الدین بیا د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه یو بل وړاندیز لري او هغه دا چې دی وایي له حکومت او طالبانو دواړو هیله کوم چې د داعش په وړاندې یو موټی شي ځکه دا ډله ولس ته ډیر خطر دی. د خبرونه دوه مینه مایه ته نږدې شوې لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی و د خبرونه دا برخه مو ستاسو د ورکوښو عزیزانو د لټي اونیس پروګرام ته او د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو اوس به هم لالی بشیر سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه به وړاندې کړي. مهرباني
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت د سولې هڅې وستایلې خو وایي چې د سولې د راوستلو په برخه کې باید معامله نوې موجوده. د افغان حکومت اجرایی رئیس په هیواد کې د پانګونې په برخه کې ملي سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو درې لوړ پوړي غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کندهار ولایت کې د مخدره موادو یو لوی زیرمه چې 2230 کیلوګرام خام چرس پکښې ځای پر ځای سوی وو نیولې دي. د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمه کې له سخت دریځو سره په نښتو کې 13 شپه لښ تر لږ څلور دولتي سرتیري وژل سوي دي. د چین چارواکي وایي هو اویغور مسلمانانو چې د تایلند لخوا له دې هېواده وایستل سول غوښتل له داعش سره یو ځای سي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونلډ ټسک د یونان د اقتصادي بحران په اړه د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو سرمشریزه چې ټاکل سوی ونن پیل سي لغو کړه.
او اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ته.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاواره نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپله کوربه ده. د نیدرلند په وړاندې لوبه پیلېده او افغانستان بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړې چې دغه مسابقې له هالند او متحده عربي امارات تو ګټلې دي. د دغه جام د غوراوي په سیالیو کې څوار لسو لوبډلو برخه اخیستې چې له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2014 میلادي کال د شل اواره نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د اختر په ورځو کې او وروسته تر هغو یو لړ سیالۍ ته تیاری نیسي. د بدني روزنې د معلومات پر اساس د اختر په دریمه به د رسمي او نورو فدراسیونونو ترمنځ سیالي پیل سي. خو د دې فدراسیونونو مسؤلین وایي شبه داوي چې لومړی دوی د دې سیالي لپاره د بدني روزنې له ریاست څخه بودیجه ترلاسه کړي. دوی وایي که چیرې دې فدراسیونونو ته بودیجه ورنکړل سي نو دوی به سیالۍ ته حاضر نه سي. او د بایرن مونیخ او مانچستر یونایټډ ټیمونه د لوبغاړو پر انتقال سلاسول. د فوټبال نړیوال فدراسیون د رسمي ویب سایټ د معلومات لمخې بشن شوانسینګر د بلې دورې لپاره د بایرن مونیخ ټیم څخه بهر سو او د مانچستر یونایټډ ټیم سره یو ځای کیږي. د دا تړون لمخې به 12 میلیون یورو ورکړل سي. د بایرن مونیخ ټیم رئیس خبر اعلان تول چې ډیر خوشاله دي چې د خپل ټیم یو تکړه لوبغاړی له لاس ورکوي خو هیله څرګنده کړې چې وکړای سي په مانچستر لوبډله کې ښه وځلېږي. په همدې حال کې د مانچستر ټیم په خپل رسمي پاڼه کې ویلي چې ډیر شکلن شوانسینګر له دغه ټیم سره یو ځای کیږي. د خبرونو پای.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی د دې بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو د غد ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړو او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کاته سم خپل ورک شوی عزیزان لټو کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمېره ووایي دا ځکه ډېر کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي بیا څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي ګرانو دوستانو په نننۍ خپرونه کې بیا هم داسې تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور له کاپیسا نه تلیفون کړی دی او د یو شخص په اړه معلومات ویلی دي د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او همداراز بیا هم اوریدونکو شکایت کړی دی چې ډېر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي نو ډېر به مونږ ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګران دوستانو راځي چې د پیغامونو په سر کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عبدالحبیب له کاپیسا نه موږ ته رالېږلی دی د یو شخص په اړه معلومات لري چې نوم یې نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دغه شخص عصبي تکلیف لري خو ځینې نشانې یې ویلي دي راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
ځي تکلیف هم لري کله چې څوک پاکستان کله وایي د کابل یم کله چې خپل وطن ما غاغار وي یا له سي تور وایي یو ډیر څنګه دې څوک ډیر څه و ډیرله
تاسو د ازادي رانو نه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګي است ګرانو اوریدونکو وستاسو هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي په دغه تلیفوني پیغامونو کې داسې یو تلیفوني پیغام هم ست چې بیا یو اوریدونکو ویلي دي چې ډیر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي دغه کسانو ته یو بیا هم وایو او هیله کوو چې زمونږ اوریدونکو بې ځایه ونه زوروي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي دا ځکه چې ډیر واره له ازادي رادیو نه د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي ډېر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي
زه خیر الله د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ له تاسو سره تماس کیم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایم سلام شمس احمد زوی نور محمد د جمعه ګل زوی د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د شهادتګانو د کلی اوسیدونکي انزلس کال وړاندې له ایران څخه دوبی ته په کاچاکی لارې لادرکه شوی او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري د هغوی له کورنۍ سره وړاندې شمیرو کوي چې پر وسه وناتیا نه پنځوس اتلس بل شمیره ده چې پر وسه نوي و نوي و نوي وسلام
زه فایز د جرالبان د خاصه خبرې کوم زما یو چې معلومات پیغام د خدا در دی دلی دلی کې ګوت مو هی ول به مسلمان دل د فامیل کور نه د فامیل ازار خپل په خپل هر مسلمان او جنره مور دی موږ نه دي ځنی دا مانو د ما د هله چې مکه ویل کار
السلام علیکم راج او مبارک کار د کندهار دی تاسو ګورم ما یو مصیدی د احمد محمدی تقریبا د 14 کالو دی عمر دا د مخ شوم دی د شکه ولاړ د سپینا نکتی نو دا یو کار کیږي چې د کور سره د راک دی د کوچ سره یعنی په لاندې په کوټ کې وسېږم نو زه په پاکستان له بار څنګه راوېم سه په سه په دې درېسه اته دې چې بورولې درېسه او او په کندهار نمبر بیا وایم چې د ډاکټر احمد الله سره چا په لکړې دغه سره تماس ونیسي چې پر وسو دروځه سبا ته یو دې د ازادي د رادیو څخه ډېر مننه د پیغام.
السلام علیکم زه د غزنی ولایت دی واغزل سالی دی شهزادګان او اوسیدونکی یم. زما نوم موسی خان دی. موږ ډېر لس کاله مخکې د اکا زومن چې محمد هاشم نومېږي او یو نور محمد نومېږي ایران څخه و دوبۍ ته کلو نظر کسي دی په دې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي دلته د مور پلار ډېر خوشحاله شي او د موږ د ټلیفون شماره ده 7 76 79 22 42
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 22 24 45.
زه احمد الله د زابل د ولایت څخه کوم خان نو ساده اوسېدم کوم. زما یو مرګری دی چې په ملان د نادارو خان دی د غزاک تمتکې د ورنه د کړې د محمد جان اکا زوی دی. تقریبا دا درې څلور کال کېږي چې ورته کوم بل حال هم دا ټلیفون ته کوي او بیا څه چې نشر نه کوي بیا دا ټلیفون ته کوم چې ما یو مرګری دی نادر خان میږي د خاکفان ولسوالۍ اوسېدونکی دی د غزاک تمتکې دی د ودمنه د کړې د محمد جان اکا زوی دی. دا دوه کال کېږي چې ورته دی درجه شوی دی کچا ته معلومات په دوه شمه د ما سره ټلیفون وکړي سپر وسو سپار او سپر ننوي سلور سو یو آیا چا پیدا کئی امات پا دیا پاکا ادرس را کئی نوزده تو با انشاءاللہ جائزه هم داوستی یا احمد نار زابر دو سلام آم
وزنی ولایتیم دا آغای ما یو ماما دا مرکسو ہے پا ناما دی عبدالوزیر دا در اخیل و سیدیم که کوچای دا دا سدور کار کئی گیسی درکی نامعلومه دا پا والی سی پا دیا سوک دا پا اکر بانی معلومات لری آگر یا دیده درک تی مرگ یا درد لری و دغه شماره باندې ما ته زنګ وکړي 0 50 58 101. د ورونو په انتظار. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
السلام علیکم زادی رادیو کارتون کا رتون کے سلامونه وایما عبد الرحیم یما نگرهار ما یادی کنی وردا زمایو دترزی دے قدرین یخت کیگی چې لکورن درک وی کچا سره پته مون سره دی پدیش میری علی کونی سی ټلیفون میرا مو د 0 2 4 2 1 3 یو زل ټلیفون میرا دی وایما 0 2 4 2 1 3.
بلې السلام علیکم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ د سیروان څخه میرزا خان مینپال دغه پیغام پریږدم. زما یو اکا دی تقریبا 10 کال عمر لري. هاشم خان نومېږي. تقریبا داسې 15 کاله کېږي چې خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی خپل دغه اعلان اوري یا بل څوک پاکله معلومات ولري نو زموږ سره دی د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 50 14 15 12. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 50 14 15 12. د ورکسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پرېږدم. وسلام.
السلام علیکم زه نجیب را کوم. وعلیکم السلام. زما یو درې دوستان دی یو مشرف حکمران په نامه او بل
خان زمان په نامه او بل زمان په نامه دا ډېر وخت کېږي زما نه ورک شوي نه درکه شوي نمبر یې نه لرم. که چېرته زما آواز اوري نو جبرا کاموال ته دې په دې نمبر زنګ وهي 0   9 8 3 5 ستاسو ورور نجیب الله کاموال په مخه مخه.
سلام علیکم، زه شیراجان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې پسرۍ نومېږي اتلس میاشتې کېږي چې جلال آباد ښار څخه نادره د تلي په بار معلومات چار مسلمان ته یا د زما پیغام دی اوري او هر مسلمان ته وي د الله د رضا دپاره مونږ سره دی په دغه شمېره کې تماس ونیسي 0 　  0 　  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو زوی ورک دی چې عمران نومېږي، په قوم ترکی دی، غزنی د ولایت ناوې ولسوالۍ جلبي د کلي اوسېدونکی دی. عمران خان نومېږي، د ګل محمد زوی ده. شل کاله یې امر ده که هر چا ته دې دغه معلومات و ما ته دې پر دغه ټېلېفون باندې زنګ ووهي، 50,000 افغانۍ زما له طرفه جایزه ده ورته. د ټېلېفون نمبر زما 0 اویا شل یو شپېته درې سوه نه دېرش.
زه پښتون خبرې کوم د خوست نن د شیر ولسوالۍ نه. یو ما یو ورور ورک د عبدالله نمېږي، ولد عبدالله نمېږي، ولد کیمو صدرې کال کې چې ورک د شتلې په تلل نو په لاره ورک شوه دی کابل نه خواله تا چېرته پاته دی او د نمبر د نمبر د زنګ وښي 0 9 4 4 4 0 2 2 2 3 چې چاته پته په دا نمبر د بیا زنګ وښي بیا شمېره وایم 0 9 4 4 4 0 2 2 2. السلام السلام علیکم.
معلومات
آزادی ریڈیو کارکون کوریدن کو تا سلام نادی ور کو عزیزانو پروگرام ته مدا پیغام دی سدما یو دی اکاز وی دی کلاور خان میگی دی او مای دی کلی او سر خلاص علی و سدون کیو دی یو کال راه سی پاس دی ناروزی اختاو په دښت او داګو چې بغیر زیدول بل اخر چې هیڅ تک نستا او رګره چاته معلومات وینم ما عمل ته دی په دیش مارا زنګ وهی 0 8 9 15.
السلام علیکم. زه نه مطلب د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ماما دی عبدالغنی نومېږي، تقریبا 40 کاله کېږي چې تللی دی د جراوت څخه. د قسم اخیستی دی چې زه به بیا جراوت نه ځم. که چیرې پاره څوک معلومات لري یا خپل زما دی د غږ اوري یا یو بل څوک چې د دې د کلي ما ته خبره کې یو لکلدار جایزه لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 9 15 40 2 0 0. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 15 40 2 0. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 0 3 4 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 4 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. ګران اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې د ورکشو وایزانو دوستانو پروګرام هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو .com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو عبدالبصیر منیب را سره دی. له د سره په ځینو دینی موضوعات باندې خبرې لرو. مولوی صاحب، دی وی روژتی کورنۍ دی لپاره کوم ډول اصول پکار دی؟
د اسلامي کورنۍ لپاره تپان صاحب محترم دغه اصول دی چې خصن پروژه کې او یا په نورو مشته کې د دی باندې علما او مستقل کتابونه لیکلي، التدبیر منزل پنوم چې د کورنۍ اصلاح او د کورنۍ جوړښت، د کورنۍ اصلاح د کورنۍ جوړښت باید څنګه وي. نو اسلامي علما او نورو کوم متخصصین چې دی او د تجربه لري په دې عمر کې، نو هغه دا چې یو ډیر په ورولې سره مثال او ډیر په ښه چلند سره د کور اصول تر سره شي، د مشر او د کشر او ټولو ته په یو سترګه باید وکتل شي او د ټولو احترام پکې وي.
ځینې کسان په کورونو کې یعنی یو ډول نه یو ډول ځان د سیخي ضرورتي هم او د کور نور کسان لکه سیروژن نه لري.
نه، دا خو طبعاً سه محترم د خلکو باندې د کور والا باندې احسان کول دي چې لکه زه یو روژتي هم او نور چا روژه نشته او دا خو روژه دې لپاره نیولم پکار نه دي او چې ته یو کور والا او سیاسره یا کشر دی باندې ته استهزاء پوکې تحذیری کې وی وای، نو روژه خو دې لپاره نه درشي، مقصد خود نه دی. روژه مقصد ده چې دې باندې انسان متقی جوړ شي، تقوادار شي، اخلاق نورم خشي. یعنی یو انسان کډیر د قرجن تبان زخپل درته خیم کنه، الله شاهد ده چې زه په نور ورځو کې یعنی غوسه او وهل او تعذیرول او تعذیبول ده خو دې مسلمان سره نه خي. خو بیا هم انسان فطرت داسې ده چې کله کله انسان غوسه کیږي په بعض شیانو باندې. نو زه په خپل نور میاشتو کې چې څومره غوسه راځي، څومره غوسه کوم، پر رمضان کې بیا زه ډیر کوشش کوم، ډیر کنټرول کوم چې د خلک پوه شي. د کور والا انسان باید داسې، مسلمان باید داسې رویه اختیار کړي چې د کور والا خلک پوه شي چې دغه سړی د روژې نه مخکې سره کوم او اوس سره کوم. اوس خو ډیر ښه شوی دی، روژې د ډیر تاثیر راوستلی دی، الله ډیر ښه کړی دی. نو انسان باید په خپله داسې ځان جوړ کړي، هغه څه فطرتي حیواني فطرتونه چې د کوي نورو میاشتو کې هغه باید ترسره نه کړي چې د روژې کې په یو نچیز شي باندې غوسه کیږي کور والا او ماشومان او وهل ټکول بدل پاسرول دا د مسلمان شان سره نه خي. دا د روژې یو قسم داسې بی حرمتي غوندې ده چې انسان روژه ونیسي او دا کارونه ترسره کوي. خپل روژه دا نه منه، روژه امساک منه، روژه په صوم چې دی په لغت کې امساک توی بندول دی. هر شي بس انسان باید ځان بند کړي.
تا دې خبر نه هم داسې معلومیږي چې خدای پاک هغه ټول واک مونږ ته راکړی، مونږ باید ځان منی کړو په دې میاشت کې، ځکه په هغه صلاحیتونه مونږ سره دي.
بلکې کوم صلاحیت چې هغه الله په مونږ باندې مسلط کړی دی، شیطان چې شیطان مسلط یې پر مسلمان باندې چې هغه د بیلاری کوي، هغه ته وسوسه او وهم کوي، هغه خو الله سلف کړی چې د بندې کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې د اول شپې روژه چې شي هغه الله ټول وتړي، نو د غلقت الشیاطینو حدیث کې راځي شیطان وتړل شي. نو مونږ باید په خپل ځان اصلاح کوو، یعنی کله چې سړی باندې شیطان نوی انسان باید خپل ځان اصلاح کړي. نو د روژې مطلب هم دا ده چې سړی تقوادار په دی باندې جوړ شي او روژې کې باید اصلاح شي. یو لس میاشتې نور کارونه کوي، ایوا میاشت د الله میاشت دی کې باید سړی عبادت ته وخت ورکړي. او عبادت یو دی ته نه وایي سړی لمونځونه وکړي، نه پلو کوي، عبادت دی ته وایي چې حسن العشیره ښه ژوند سړی تیر کړي. دا خوب کولم ګوره حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې خوب هم د سړي لپاره عبادت ده او ښه خبر کول، ښه مجلس کول د سړي لپاره د الله تعالی سبحان الله اجر ورکوي. نو کور کې خښون تیرول د سیاسرو سره د ماشومان سره د ورونو سره د فامیل سره د خپل عین عبادت ته نو سره باید په دې بنځنه مخته کې بعضی خلک د منځونو ته ضرور کړي نه پون ته ضرور کړي خو د خلک ډیر خراب وي چې فلاره تیریګم خلک د نغړ چې د سر کینی روغبړ ور سره وکي په کور کې د ټولتن نارام وي دا زموږ چې دا اسی رسمی عبادت ته نور سغن لري عبادت دغه د انسان هغه خپل اخلاق سیرت او صورت د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې جوړ کی عائشه رضی الله عنها صحابه پښتنو کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه هغه ورته لکانه خلقه القران د دې اخلاق چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قران او قران کې چې څه امر نواهی درول دی باندې عمل کوله نو مسلمان شان د چرجه کې انسان د سې ځان جوړ کی چې هغه نور خلق د دې هغه د شر څخه په امن وي
پلوې کې کوایو ځینې کسان دی لاری نی معلومی انسانان وژنی پر روزی په میاست کې او دوی هیڅ ډول تعهد تجمن نه دی سید دی وژنی مخه ونیسی هغه په هر لوري کې دی
نو د قتل کول لکه تا چې شر د انسان وژنی که قصدن وي که سهون وي سهون خو بل خبر دی هغه حکم ځانته ده نبی صلی الله علیه وسلم مشکات شریف حدیث ته رفع عن امتی الخطا او النسیان زما د امت نه چره خطا او نسیان هره چره ده پر تکړه شوی دی ان الله دی باندې سړی نه سي خو صح کم چې متوجی دی هغه تر سره کوي دی خطا به احکام دی نو پاتلا عمدن یا قصدن وجل دی مسلمان نو دی انسان وجل دی مسلمان وجل به ل دی څخه او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان چې قصاص کې غدری عمر دی یو د چې سړی مرتد شي او بل د چې سړی زناو کې محسن وي یعنی د خزوی او د دریم قسم چره هغه زما ذهن کې اوس نشته خو دریم یو قسم د بلم ده نو هغه باندې وجل کیږي نو دا سي چې په چټي توګه سره وجل په یو نوم په بل نوم وجل دا خو غیر د روزین نه کته چې غیر د روزین دا ډیر غټ جرم ده ډیر غټه ګناه ده د دې مستحق بعض علماء ابن عباس او بخاری کې روایت ده چې دا به همیشه په جهنم کې وي دا انسان چې یو بل مسلمان وژني ولو کې جمهور علماء چې نه دا به تر څو وخت پر جهنم کې خالدن فيها نو به بر وستل کېږي پروژه کې یو انسان قتل کول او که هر څوک وي که په هر طرف کې وي نو دا یو جرم ده نو د فکر نه کوم چې
جګړې کېږي په جګړو کې هیڅ ډول محکمه نه مراتیږي یا هیڅ ډول اصول نه مراتیږي چې نه پښتنه نه کېږي په کوم وجه وژل کېږي خو بیا موجل کیږي
دا اساسي لامل یو ده چې جهل ده علم نشته او زموږ خلک چې د اکثره د افغانستان خلک درته وخم یا نور ولتون اکثره چې دي تقریبا جهل ذات به علمي ذات د کفار طرف کې هرڅوک وي کدینوي علمي کدینی علمي بس بیچونه وشرا وجل دي او په دې باندې مختشوي دي او د وجل یو کیسه د خلکو ته خوان ورکوي څوک چې څوک نو وژني وخت نه پتیریږي نو په دې خاطر باندې اساسي لامل ده چې جهل ده به علمي ده کسرای دی الله څخه ویریږي او د او چا سره دی الله یریوي نو هغه به کار همیشه لپاره ونه کړي انسان وژل دی باندې الله خپکیږي او د دې مسلمان شان سره نه خي نبی صلی الله علیه وسلم پرمای بخاری شریف کې حدیث غالبا القاتل والمقتول كلاهما في النار چې قاتل او مقتول به اخر وخت کې دواړه په جهنم کې وي مونږ خاص کو دي خلکو نه چې داسې نکړن تر سره نه کی او د سوچ او تدبر او د فکر نه کار او تحقیق وکي
مننه
تاسو نه مننه
ولنیسی شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د بغداد پیر پیرانا پوروالیان باندې ګرا وکړ سوال زما د پا pirano pira purmirano mira de pirano pira purmirano mira pira pira kausula dam dasagi pira 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 kausula dam dasagi Thank you.
Pira 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 pira, bostula dam dam tagira.